اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د لسو بجو په خبرونه کې مو ز بشیر ګواخ یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې غړي کې به ما سره بجید بابر هم یا غو تاسو خبرونه وړاندې کوي او ګڼ رپورټونه مو هم تاسو سره وړي دي. د غړي په اخره کې به تاسو اونیزا تنزیه خبرونه پام کوه درورو هیله ده چې تر اخره پورې را سره پاتې شئ. په رپورټونو کې د پاکستان، افغانستان او د نړیوالو مسایلو په اړه باندې ډیر څه لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ته ورشو اول به مجید بابر ته ستا خبرونه وړاندې کړو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د کامیابی اعلان کړی. افغان فوج د امریکا په مرسته په هلمند کې د سارون کې بے پیلټ الوتکې کارول پیل کړی. په ایکواډور کې د راغلي دلدلې له امله د وجل شو کسانو شمیر 1414 ته رسیدلی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب عضب عملیاتو د دویم پړاو په کامیابی سره د پوره کېدو اعلان کړی. تیر ماښام د پاکستاني فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې داوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوي دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې او وسلوالو ته سخت ځاني زیانونه رسیدلي. د خبر پاڼې له مخه د شوال د دغو عملیاتو د بریاو په اړه په سیمه کې موجود د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف ته فارمیشن کمانډرانو بریفینګ ورکړو. جنرال راحیل شریف پرون ټوله ورځ په شوال کې د هغو سرتیرو ترڅنګ تیر کړه چې په عملیاتو کې بوخت وو. د خبر پاڼې له مخه جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې د ترهګرو د قبایلي سیمو نه بهر ناستو سهولتکارانو تعلق مات کړل شي او پوځي کمانډرانو ته هدایت ورکړل چې چاڼیز عملیات زر تر زر تون کړل شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د ترهګرو کومې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد کاروایانې وشي. جنرال راحیل شریف وویل چې د ضرب عضب عملیاتو لاسته راوړنې به ضایع کېدو ته پرېنږدي او د بې کوره شوو خلکو په بیا بحالۍ هم ټینګار وکړ. د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچه جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21 ورځ هم دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخه د چوټو ګینګ د ولکینا د هغو سلیریشتو پولیسو سرتیرو د خوشي کولو لپاره مذاکرات ناکام شوي چې سوره د مخ کې دغه ډلې تختولی وو او اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره د پاکستاني فوج 300 سرتیري سیمې ته رسیدلي دي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې سیمه د سلورو خواو لخوا امنیتي سرتیرو محاصره کړي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوې افغاني ماشومې ستایش قریشي په یاد کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 13 کلن هلک لخوا له جنسي تیری وروسته ووژل شوه. د ټولنیزو شبکو کارونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د سارنې د لومړني او بے پیلټ الوتکو الوتنې پیل کړي. د سکین ایګل په نوم لومړنی بے پیلټ الوتکې په هلمند کې ځای پر دې شوې چې په وروستو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګ به په مزار شریف کې د روزنې په یوې اډې کې هم کارول کیږي. سکین ایګل د سارنې بے وسلې او بے پیلټ الوتکې دي چې هر یوه د 1000 امریکایي ډالرو په بیا تمامیږي. ویل کیږي چې د الوتکې د سار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالی دي. د ایکواډور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخته دلدله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1414 ته رسیدلی. د تیر خالی په ورځ یوې دلدلې چې شدت یې په ریکټر سکیل 0.8 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزوه. په دې دلدله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورنو او ودانو لاندې پاتې دي. د ایکواډور ولسمشر رافیل کورپیادا په وروستو 48 کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخته دلدله بللې ده. د دې دلدلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره له سویټزرلینډ، سپین او د لاتیني امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه ایکواډور ته رسیدلي دي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکاپټر استوي سو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي تېره ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. له دې اضافي 211 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو امریکایي سرتیرو شمیر 4,080 تنو ته ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره د جګړې لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته د سلا مشورې ورکولو لپاره کارول کیږي. دی وایي موږ غواړو چې هغو عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو چې دا مهال د بېلابېلو دستو په صورت کې خپلو مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو د عراقي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره برید کوونکي هلیکاپټرې برابرې کړو سو د موصل ښار د بیرته نیولو په روانو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړو. کارټر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلواله ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او روسي خبر دا چې کرملن وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو کې د شام په حالاتو خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ پر زیاتولو سلا کړې ده. له کرملن څخه پرون یوې خپرې شوې خبر پاڼې وویل چې دواړو مشرانو د شام په صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او په دې هیواد کې د روس او امریکا په نوښت د رامنځته شوې ډزبندۍ د لا ټینګښت او بشري مرستو ته د لاسرسی د اسانولو هوډ څرګند کړ. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان پوځ وایي شوال کې عملیات پوره کړی دی او وسلوالې ځپلي خو یو څېړونکی وایي
نه نه دا خو بالکل ندی شوی صرف د دې قابلیت کې کمی راغلی دی. دې ځای نه بې ځایه شوي دي چې څنګه دوباره ځای بیا مومي چې دا سو قتل دي دوباره چې کم دی نو منظم شي او بیا هماغسې حملې شروع کړي.
تحریک طالبان پاکستان په څو ډلو ویشل کېدو وجه ضرب عضب عملیات او که د دوی د خوښې د مشر نه موجودیت دی.
حکیم الله مسعود مړ شو نو دی بے صدا سے سڑے ټول په یو ځای ساتلی وای کنه. پیری کې طالبان مشری به همیشه مسعود ځان سره کې شو دی چاته ورکول نه نو به رو رو ته خلق بیل.
او په پام کوه او نیزا تنزیه خبرونه کې بواوري
بیگار خان بیروزگار سیف سلامونه. بیگار سے بیگار سے پروگرام لایو دی.
بالکل تاسو نور رپورټونه هم وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان پوز په خپل یو خبر پاڼه کې دا وکړي چې د وزیرستان په شوال کې په خپل عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. وسلې یې نیولې دي او ګڼ وسلوالې وژلې. د پوز د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر پرون په خپل خبر پاڼه کې ویل چې پوزي مشر جنرال راحیل شریف د عملیاتو د اخیری مرحلې کتلو لپاره پرون شوال ته ورغلی و او هلته یې ځواکونو ته وویل چې له قبایلي سیمو بهر به هم د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارانو پسې ګرځي. تر اوسه پورې په وزیرستان کې فعالو وسلوالو ډلو د پاکستاني پوز د دې بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. ما لږ مخکې په اسلام آباد کې له خپلې همکاري رابعه کرم خان څخه په دې اړه نور معلومات وغوښته. هغې راته داسې تفصیل راکړه.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سربې امنیاتو د دویم پړاو په کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د وسلوال نه 800 کیلومتره علاقه کلیر کړې ده یا یې په واک کې اخیستې ده. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا په دغه کې دعوه شوې چې وسلوال ته سخت ځینې نقصانونه هم رسول شوي دي. خبر پاڼه دا هم وایي چې جنرال راحیل شریف په دې زور ورکړو چې د ترهګرو او د قبایلي سیمو نه بهر ناستو سهولتکارو تعلق دی چې دی هغه د مات کړی شي او پوځي کمانډرانو ته دا هدایت هم وکړو چې کم سرچ اپریشن دی هغه د زر تر زره وکړی شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د ترهګرو کمې ډلې د وسلوالو کمې ډلې دي او سهولتکاران دي د پاغي پر ضد دي کاروایان وکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو لکه څنګه چې تاسو زموږ له همکاري رابعه کرم خان څخه لږ مخکې اوریدل چې د پاکستان پوز په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویلي دي چې شوال کې عملیات ډېر په ښه طریقه پوره شول. د پاکستاني پوز پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر سید محمد خان مشال ریډیو ته ویل پوز باید له وسلوالو څخه د شوال په شان سیمې پاک ګرځولو کې محتاط اوسي. نوموړی وایي چې عملیات باید رانه وي او تر څو خلکو ته په شواهدو معلومه شي چې وسلوال وژل شوي دي یا نیول شوي او یا هم مرکزونه ویجاړ شوي دي. نوموړی سره ما لږ مخکې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې د پاکستاني پوځ د شوال د عملیاتو په اړه د هغه نظر وپوښت.
غریزه علاقه کې د دیم دعوه کول چې کوم دی مکمل طور باندې علاقه باندې کنټرول اغشتل، خاص کر د شوال غونډې کې چې کومه دشوار گزار علاقه ده غریزه ده، دې باندې دعوه کول هم لګون دي کې پاتې وخت خنوي ځکه چې صرف د دوه درو کیلومترو فاصله چې کومه ده غدر یو ورځ یا دوه ورځو پیدل سفري، ځکه چې ته یو غر باندې خېج جگہ ته نه زره پوټه لږ زره پوټه دی او بیا بل واده کې کوزیږي، نو دا غي خپلو کې فاصله خو دوه درې کیلومتر رہی، خو غر چې منځ کې راشي نو هغه سړي ته ډېر تکلیف رسي او خاص کر فوجي عملیاتو ته ډېر تکلیف رسي، ځکه چې دې باندې به فوج هم هغه لخت بوزي دغه لوجستکس پر چې سارا صد دی هغې لارې به پیدا کړي. نو شوال باندې خو عمومي طور باندې قبضه کړي، خو اوس چې کوم بل چې کوم مرحله یا فیز آف آپریشن ورته وایي هغه به اوس وي چې د دې باندې کنسلټیشن کیږي چې بل بل ځایونو باندې د دې چې کوم اثر رسوخ دی هغه خور کړي او آبادی چې کومه ده شمالي وزیرستان ته هغه خپلو خپلو علاقو ته ورسي، او چې کوم دا خلک به ګردیانو کې مختلف وجوهات باندې شوال غرور تب ختل سره موسم په وجه باندې یا نور کار روزگار په وجه باندې مال سرولو د پاره، نو آیا هغه خلک اوس آزاد به تلی بشي نشي تلی؟
د کوم پرشن چې شوي کوم عملیات چې شوي دی د وسلوالو په ځپلو کې څومره مرسته کړې ده؟ آیا دوی ویل شو چې دوی په مکمل ډول خپل لاسونه غورځېدلي دي؟
نه نه، دا خو بالکل نه دي شوي، صرف د دې قابلیت کې کمی راغلی دی، پی ځای نه بې ځای شوي دي، پی چې څنګه دوباره ځای بیا مومي که تاسو وکتل دي دوباره چې کوم دی نو منظم شي او بیا هماغسې حملې شروع کړي. نو چې کوم په پاکستان کې دننه دي سره علاقې وي او دلته وو د دې لوګو ته کې قابلیت زیات وو، اوس کې دې شدید سرحد نه آغا فوري دلی الته د دې قابلیت کې کمی راغلی او ختم شوه. خو نه دي دا خو مسله حل چې کوم تر سو پورې ماته استه وي چې یو اندرونی د دغه د مسائل دي تاسو پاکستان کې وکتل د دې چې کوم علاقائي مسائل دي هند سره تعلقات وګوره، افغانستان سره تعلقات وګوره، ایران سره تعلقات پاکستان وګوره، تر سو پورې چې دا استحکام نه راغلی د منطقې په سطح باندې او د پاکستان باندې. دا چې کوم نېشنل ایکشن پلان دی کنه دا ډېر جامع او مفصل یو لایحه عمل دی، هغه کې فوج خود یو علاوه یو انسټرومنت دی چې هغه استعمال شو دا غي علاقه باندې قبضه وشو دوباره او پاکستان کې داسې علاقې نشته سوای پنجاب کې چې دا تاسو وګورئ هلته عملیات روان دي چې هغه باندې دا قبضه وي او هغه ته چې کوم دی نو دغه نشي تلی دا سرکاری اہلکار نشی پلے یا نور اب درف نہ کی گی. نو زما په خیال باندې دا خوشی وی دی خدا اس جنگ چې کوم اس دے د دے جړې تب سنگ رسی ما تخکاری نه داسې چې اثر دی، ځکه چې کم حکومت ته سیاسي هغه د پردا کو کار چې کوم دی نو هغه لازم دی هغه بدا کوي دے کې فاټا کې اصلاحات دی نور ملک کے چکم دے لگا پکار اصلاحات پکار دی دا مدرسو سا بندوبست پکار دے دا انتہا پسند ہے خلاف یو جامع منصوبہ بندی پکار دا.
د مشال ریډیو اوریدونکو هم دا اوس خبر راغی چې په کابل کې و 14 شوې د زمونږ همکار را سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه نور معلومات غواړو. که تاسو زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دغه 14 په کوم ځای کې شوې ده او څه پیښه وه؟
تاسو د مشال ریډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه. 14 نن سهار 9:30 بجې د کابل ښار په مرکز د پلی محمد خان په سیمه کې سوي ده. د سیمې څخه زمونږ خبریالان وایي چې امنیتي ځواکونو په یو مرکز باندې چاودنه سوي ده او په سیمه کې د ډزو اوازونه هم اورېدل کېږي. تر اوسه پورې چارواکي د مرژوبلې په اړه باندې څه نه وایي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې حمله د دوی کسانو کړې ده او یو شمېر کسان ودانۍ ته ننوتلي دي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. تر اوسه پورې د دقیق شمېر په د مرژوبلې په اړه باندې معلومات په لاس کې نشته. وروسته به په دې اړه باندې د مشهد رادیو ټول اورېدونکو ته جزئیات ورکړو.
ښه، او تاسو خو دغلته دفتر هم ستاسو دغلته نږدې دی، نو تاسو څه ولیدل؟ لکه څه د تعمیرونو شیشې یا د ودانیو شیشې څه مات شوې، څه څه مو واورېدل؟
دا چاودنه د ازادي راډیو دفتر ته نږدې شوې ده او کله چې سهار د چاودنې اواز اورېدل واورېدل سو یو ډېر ویرونکی غږ و. زموږ د شیشې د دفتر هم ځینې ټکانې ورکړه او ډېر بیړنۍ حالات رامنځته کړه او د شاوخوا د کورونو شیشې هم ماتې کړلې. ډېر ویرونکی اواز و دغه.
سیشو ډیره مننه، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورځ موږ همکار رحمت الله افغان مو اورید چې له کابل موږ سره خبرې کولې او راته ویل چې په کابل کې د ازادي ریډیو دفتر چې غلطه د دفاع وزارت هم دی او سفارتونه هم دي، د امریکای سفارت هم دی او د ناتو مرکز هم دی. د غلطه یو چاودنه هم شوې ده او د جګړې د ډزو اوازونه هم اوریدل کېږي. په دې اړه چې نوي معلومات سره زیغه به تاسو ته موږ وړاندې کوو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس خبريږي. ریپورتون ته واپس راګرځو. کله چې په 2013 کال کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په امریکایي ډرون برید کې وژل شو، نو دغه ډلې په منځ کې اختلافات پیدا شول او په څو برخو تقسیم شو. په 2014 کال کې پاکستان قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه عملیات وکړل. د تحریک طالبان پاکستان د تقسیمېدو وجه د دوی ترمنځ اختلافات وو او که ضرب عضب عملیات او لا هم ولې د دې ډلې ویشل کېدو سره سره ترهګر بریدونه نه دي ختم شوي. په دې اړه د مجید بابر رپورټر.
په دې نږدو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې چې کومې ترهګري دي پیښې شوې دي، د هغې پړه د طالبانو د یوې نه زیاتو ډلو منلې ده. دا چې دا مهال په وسلوالو پاکستانی ډلو کې د وړو وړو ډلو رامنځته کېدل آیا د دوی پر ضد د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې شوي دي او که د دې سبب د پاکستانی طالبانو تحریک کې د مشرتابه په سر اختلافات دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو حسن عسکري وایي چې د طالبانو د تحریک ټوکړي ټوکړي کېدلو تر شا دغه دواړه وجوهات دي. او زیاتوي
د ضرب عضب په نتیجه کې د طالبانو محفوظ پناهګاه د شمالي وزیرستان په صورت کې له لاسه ووته. چرته چې به طالبانو ټریننګ کولو، د نورو ډلو وسلوال به یې پټول او د وسلو او پیسو راغونډولو مرکز و. په نورو قبایلي سیمو کې هم دوی د سخت فشار لاندې دي. د دې نه علاوه چې کله هم په داسې ډلو فشار راشي، نو د اختلافاتو ښکار شي چې څرنګه د دې فشار مقابله وکړو. بله دا چې د طالبانو تحریک خپل بنیادي مرکز له لاسه ورکړو، څه وژل شو، څه افغانستان ته لاړه او څه د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي. د دې له امله اوس د دوی اختلافات هم په ډاګه دي، ځکه یې موږ په ټوټو کې وینو. کمزوري شوي هم دي خو ختم شوي نه دي.
کمزور بھی نظر آئیں گے لیکن ختم نہیں ہوئے.
دا مهال پاکستانی طالبان په څو ډلو کې ویشل شوی دي او آیا دوی د یوې مشرتابه لاندې دي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوز د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې دا مهال پاکستانی طالبان په څلورو سرګند ډلو لکه خراسانی ډله، محسود ډله، منګل باغ ډله او فضل الله ډلو کې ویشل شوی. خو زیاتوي چې دا تقسیم د ضرب عضب عملیاتو نه مخکې د حکیم الله محسود د وجلو سره شروع شوی و.
حکیم الله مسعود مړ شو، نو دای به صدا سي سړی ټول په یو ځای ساتلی وای. کنه پیری کې طالبان مشری به همیشه مسعود ځان سره کې شو. دای چا ته ورکول نه، خو چې یو ځل د خپلو کې ګډ پر رالو غد و ډلې وشوي، نو دای هو وی چې جی فلال دا فضل الله به خو هغه وخت مشتپه توا چې دا پوخ دغه نشي کېده، نو به رو رو ته خلک بیل امند والا خراسانی بیل شو هغه مخکې نه بیل شو چې مذاکرات نه منم دغه شانتی دا باغ دی دی خو سم طالبان نو کنه دا خو د دې یو بل نظام او د دې تحریک کې نو دغه شانتی درې واه شو نو ټول ګډ وټ شو نو چې ګډ وټ شو نو چې چا چې زیمون تو افغانستان کې هلته ځان ته یو ډله جوړ بے ازم نه مخکې دی ګروپونو کې لاړو
د اسد منیر په خبره د وسلوالو ډلو تقسیم د پاکستان په ګټه هغه صورت کې تمامېدای شي چې د پوځي عملیاتو سره سره په نظریاتي بنیادونو هم د ټولنې نه د سخت دریځۍ د ختمولو هڅې توندې کړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري پرون د پاکستان د حکمران مسلم لیگ نون ګوند غړو د پاناما لیک یا پاناما پیپرز په اړه باندې وغونډه وکړه یاد دی چې په دغه اسنادو کې چې مطبوعاتو ته رسیدل دي ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر کې د ټیکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې ځینې کمپنیانې جوړې کړې دي اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دې لپاره د یو داسې کمیشن جوړ شي چې په هغه کې بهرني کارپوهان موجود وي تر څو د وزیر اعظم د کورنۍ په اړه سم تحقیقات وکړي حکومت بیا پرون ویل چې په دې اړه به کمیشن جوړوي خو په دې حکله د اپوزیشن ګوندونو د سیاستوالو سره خبرې کول غواړي او د هغوی اعتماد حاصلول غواړي زموږ همکار رابعه اکرم خان په دې حکله د سنور تفصیل وایي
د وزیر اعظم له کوره جاری شوی خبر پاڼې په وینا وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په هدایت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پاناما اسنادو د خپرېدو معاملې تحقیقاتو لپاره د یو کمیشن په جوړېدو او په نورو معاملاتو خبرې اترې وشوې په دې غونډه کې دا وټاکل شو چې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو سره به رابطې کیږي او هغوی به یو کمیشن جوړولو لپاره اعتماد کې اخیستل کیږي یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په لندن کې دی بلخوا پاکستان پیپلز نو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې عدالتي کمیشن رد کړی دی او ویلي دی چې د نوموړي میرمن د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړې ده پیپلز ګوند د عدالتي کمیشن مشرۍ لپاره د سینټ چیرمین رضا ربانی نوم تجویز کړی و خو رضا ربانی دا تجویز رد کړی او وفاقي حکومت هم دا فیصله سمه ګرځولې ده پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج لپاره سیاسي ګوندونو سره رابطه کې دی پاکستان تحریک انصاف په وینا چې د تحقیقاتو په اړه پاکستان پیپلز ګوند سوازه موقف نه لري په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه محمد وای مشکل ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف سره احتجاج لپاره نور سیاسي ګوندونه ودرېږي
د مختلفو پارټیانو مختلف معاملات کې چې هغه د حکومت سره چلیږي لکه د کراچۍ او د سند معامله د پیپلز پارټي به کوشش کوي چې هغه د په لو پروفایل کې دا معامله خپل حل کړي او سخت خپل ډیمانډ چې دی نواز شریف حکومت باندې کیږي او دا هغوی لږه څوک څنګه چې ویل کېږي چېرې دا هغوی به یو کمزور پی ایم ایل این حکومت خوښي په ځای د دې باندې چې یو سیاسي انسټیټیوټ جوړ شي او انپرډکټبل فیوچر طرف ته لاړ شي ایم پی هم داسې ښکاري چې هغه پارلمنټري پالیټکس او د دې په حق کې ځي دغه شان مولانا فضل الرحمن هم آلریډي نو دا داسې ښکاري داسې غټ فارمیډبل چیلنج پکې جوړ نه شي
هم دې لړکې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر غلام مصطفی وایي
انویسټیګیشن پروسس په دایي چې دې باندې په ټایم دومره ولګي چې نیکسټ الیکشن په پاکستان کې بیا راشي نو مطلب دا دی چې اوس 2016 دی او چې کمیشن جوړ شي هغه ور باندې شپږ وو میاشتې ولګي نو هغه کې هغه به فیکټ جمع کړي او بیا به هغه نه پاس به هغه ڈیسیژن او بیا جوډیشل انکوائری او دا دې باندې به تقریبا د دې سولوشن به سم نه وي صرف دا به چې یو کمیشن به جوړ کړي او دا اپوزیشن چې دی نو هغه سره نور څه پروګرام نشته کوم دغه پروګرام د حکومت انسټیبلټي او ملک کې پیدا
وزیر دی وی روانه میاشتې وړمبه هفته کې کوم خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د په کورنۍ د لګول شوو تورونو د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی و خو دا کمیشن د اپوزیشن ګوندونو لخوا رد شوی وو او د یو خود مختار کمیشن غوښتنه شوی وه
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغان ملی پوز یا ملی اردو لخوا د امریکي سلګران په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لوی پوزي اډې څخه د څارنې د لومړنیو بې پایلټ ډرون الوتکو الوتنې شروع شوې. دا د افغانستان د ملی پوز دغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي د هوایي ځواک له پلوه په خپل ځان ډاډه او متکي شي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي تاسو ته اجملاند وایي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلوه خپل واک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت ناوخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایي ځواک تکیه دي. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه به په مزار شریف کې د روسنې په یوه اډه کې هم وکارول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوی چې افغان پوځ په واشنگټن څخه د سکن ایګل بې پیلوټ الوتکو 8 سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بې پیلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډېر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بې پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربېره ویل کېږي چې د بې پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د رویټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي قمندانان به د بې پیلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به یې لږ تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روسنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بې وسلې او بې پیلوټ الوتکې دي چې هر یوه یې د 100,000 امریکایي ډالرو په بیه تمامیږي. ویل کېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3,600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر 3 ساعتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی. له اجملان څخه مو وردل چې رویټرز اژانس یو رپورت خپور کړی دی او په هغه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په هلمند کې په لومړي ځل هغه ډرون الوتکې استعمال کړي دي چې له امریکا یې اخیستي او دغه ډرون الوتکې د استخباراتي معلوماتو لپاره کارول کیږي. په کابل کې چې کومه چاودنه شوې ده د هغې په اړه به هم تاسو موږ تازه معلومات وخت په وخت درکوو. هیله ده چې د مشال ریډیو سره پاتې شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
حال ته باشا خان مال یو کا پیرا کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. په کابل کې چکمه چاودنه شوې، دا غي پړم تاسو تازه معلومات به وخت په وخت درکو. اوس چارواکو منلې چې دا یو ځانمرګ برید وو او د افغانستان دفاع وزارت سره نږدې شوې ده. په دې اړه چې نور څه معلومات راځي د مرجوبلې پړه چې کوم معلومات کیږي هغه به هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو اوس مجید بابر تاسو د خبرونو لنډیز وایي.
د کابل ښار د پولي محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس هم د ډډو غوږونه اورېدل کېږي. د کورنو چارو وزارت ویان صدیقي د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقي وایي یو شمېر وسلوال مخالفین لا هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د دغې انتحاري حملې د کره مرګ جوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډېر قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله په شدت سره غندلې، طالبانو د حملې مسولیت اخیستې او د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب اضرب عملیاتو د دویم پړاو پر کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی. تیر ماښام د پاکستاني فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوي دغه عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې. د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچه جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21مه ورځ هم دوام لري. اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره دغې سیمې ته د پاکستاني پوسټ 300 سرتیري هم رسیدلي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوې افغاني ماشومې ستایش قریشي په یاد کې وه. شپږ کلن ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 13 کلن هلک لخوا له جنسي تیری وروسته ووژل شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې د یوې فوجي اډې د سارنې د لومړنو بې پیلټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د اکوډور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت دلدله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,413 ته رسېدلی. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیري او یو شمېر افاچي هلیکاپټر استوي. سعودي اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او له مجید بابر مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوس هم تاسو ته زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وایي.
د اردو ژبې ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي غوړمل کې د امروزه د ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافي ولس او په خاص توګه درمیانه طبقه پریشانۍ سره مخ کړې ده او مسلسل دا غوښتنه کوي چې په ګرانۍ د کابو موندل شي. ادارې وایي د سبزیانو او د میوو نرخونه په سرکاري سطح د مقررېدو باوجود دوکانداران په هغې عمل درآمد نه کوي او حکومت لخوا د کتنې د نظام د نشوالي له وجې د خلکو نه د خپلې خوښې نرخونه وصولوي. ادارې زیاتوي دوکه هم عام شوي، دوکانداران غیر معیاري او ناقصه میوې په ګرانو بیو خرڅوي. د سیلې انتظامیو لخوا د دوکاندارانو خلاف د اقداماتو د نو چتولو له وجې د صارفینو یا د اخیستونکو د حقونو تحفظ هم نه کیږي. ادارې په وینا دا وخت ګرانۍ خرچې زیاتېدو او آمدن کې اضافه نه کولو له وجې په غربت کې اضافه تیزی سر روانه ده. خلکو ته خپل ضرورت پوره کولو کې د مشکلاتو مخه ده. ادارې وایي د ګرانۍ نه ملازمت پیشه او مزدوران زیات متاثرېږي. ادارې وایي بلخوا داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې د تعلیم یافته ځوانانو یو غټ شمېر جرمونو اړخته روان دي. حکومت ټولنه د جرمونو نه پاکولو دعوه کوي، خو دا هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله په ګرانۍ کابو سره سره بیروزګاری ختمه کړی شي او د امروزه د ضرورت شیانو پورې د عام ولس رسایی اسانه کړی شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې د مرګ نه پس ضرورت لرونکو ته د بدن اعضا عطیه کولو په اړه لیکي چې پاکستان کې په زرګونو خلک د بدن اعضا د عطیه کوونکو انتظار کوي، خو د دې خلکو انتظار ځای لاړ شي. ادارې وایي په کراچۍ کې یو سیمینار کې دا خبره مخې ته راغله چې د سند صوبې په یورولوژي اند ټرانسپلانټیشن انسټیټیوټ کې دا وخت 250 کسان د اعضاو د عطیې په انتظار کې دي. د دې باوجود چې د قانوني، طبي او مذهبي نقطې نظر سره د بدن اعضا د مرګ نه پس ورکولو مسله د مخکې نه هواره شوې ده، ځکه چې د انساني اعضا د ورکولو اکټ کال 2010 کې منظور شوی و او په دې ډېر طبي ماهرین او عالمان متفق شوي وو چې کله یو مریض مړ وګرځول شي نو د هغه اعضا نه صرف د ورکولو اجازت شته، بلکې دا به یو عظیم کار وي. ادارې زیاتوي چې ملکې کال 1950 نه د بدن اعضا د عطیه کولو سلسله شروع شوې وه، خو تر اوسه پورې صرف 50 کسانو ته د بدن اعضا ورکړی شوي دي. ادارې لیکي ډاکټران هم اکثر له یاخو د دماغ د مرګ اعلان نه کوي او یا د مړي د بدن اعضا د عطیه کولو معاملې په اړه د خاندان نه رضامندۍ په اړه پاتې راغلي وي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې اوسم د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوو مقالو ځینې برخې دراورو ډانو راسپانې بهر تتللو پناه غوښتونکو پاکستانیانو د ستونزو په اړه لیکنه کړې. په مقاله کې ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه باید د خپلو کډوالو وګړو قانوني او سفارتي مرستې وکړي. بلخوا افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو یونام او یونیسف په خپل تازه رپورټ کې دغلته د ماشومانو لپاره د خرابو روغتیایي او تعلیمي سهولتونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. فرخند اسد د دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د صحت او تعلیم سهولتونه نه لري. دغه رپورت چې د یوناما او یونیسف لخوا د ګل پور خپور شو وایي په افغانستان کې ماشومان د صحت ګڼې مسلې لري. دوی له سکولونو بهر دي او نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري. یوناما او یونیسف په افغانستان کې په 2015 کال کې 1,015 کیسونه ثبت کړي چې په کې شل د صحت کارکونکي وژل شوي دي، درې څلوېښت جوبل شوي او شپږ شپېته تختول شوي دي. په 2014 کال کې د داسې مختلفو پیښو شمېره 950 وه. په 2015 کال کې 122 داسې پیښې شوي دي چې پکې د تعلیم سره په تړلو خلکو تشدد شوی او یا هم ورته مرګ جوبلا اوښتي. په دغو کې 11 د تعلیمي ادارو کارکوونکي وژل شوي دي، 15 جوبل شوي او 940 نور تختول شوي دي. په دغه شمېره کې د 2014 کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې په 2015 کال کې د ناامنیو د مختلفو پیښو له وجې 395 سکولونه تړل شوي دي چې له وجې 1,09,000 زده کوونکي او 600 استادان متاثره شوي دي. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې وایي د پاکستان د آئین د آرټیکل 4 له مخې دا د هر یو پاکستاني بنیادي حق دی چې د پاکستان قانون هغه ته تحفظ ورکړي. خو له بده مرغه د پخواني ریکارډ نه دا ثابتېږي چې په بهر ملکونو کې میشت پاکستان یان په سفارتي او قانوني مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د 13 اونۍ راهیسې د پاکستان په میډیا کې داسې رپورټونه دي چې پاکستان له ترکی سره داسې یوه لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به ترکی د پاکستان کډوال بیرته خپل هیواد ته استنوي. ډان لیکي باید په یورپي هیوادونو او ترکی کې د پاکستان سفارتخانې په دغو هیوادونو کې د پاکستاني کډوالو شمیره ولري او په قانوني مسلو کې له دغو کډوالو سره مرستې وکړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکمل په کابل کې 14 شوې ده او چارواکي به دا ځانمرګې بریدو زموږ همکار تمیم اخګر دا وخت عملته په ساحه کې دی د سره خبرې کوو. اخګر صاحب سلام شو د مشال ریډیو اوریدونکو تک په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې دا 14 په کوم ځای کې شوې ده او تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې څه معلومات شته که نه؟
نن سهار 9 شاوخوا یو انتحاري حمله کابل ښار ته تکان ورکړل. دغه انتحاري د قلی محمود خان سیمې د ملي امنیت لسم ریاست یو برخه دی چې دلته فعالیت درلود. په دغه ریاست شاوخوا کې دغه انتحاري حمله وشوه او حملې نه وروسته مخالفین وتوانېدي چې دغه ساختمان ته دننه ځان ورسوي او همدا اوس د مخالفین او د ملي امنیت او د نور امنیتي ځواکونو ترمنځ جنګ جریان لري. تر دا اوسه پورې امبولانسونه تپیان شفقاني خواته وړي خو د دقیق شمیر په هکله جزئیات موږ تر دا اوسه پورې نه لرو.
اخګر صاحب دغه سیمه راته که لږ زموږ اورېدونکو ته ووایي، دغلته کم کم تعمیرونه دي، کم کمې ودانۍ، کم کم دفترونه دغلته شته دي؟
دغه سیمه پل محمود خان نومېږي چې د 15 حوزې ډېرو بخشې د 2 حوزې مربوطات دي. په دغه ځای کې د افغانستان د کابل عیدګاه جومات.
ښه، ستاسو آواز موږ ته ښه ده. اخګر صاحب د ټلیفون لیکې قد شو اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ورې زموږ همکار تمیم اخګر موږ سره د ټلیفون په کرښه د کابل د حملې په اړه تاسو ته معلومات درکول. او اوریدونکو د دغه حملې په باره کې ورته چې د کابل ښار د پولي محمود خان په سیمه کې د یوې قوي چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي وایي چې دا یو ځانمرګ برید و او ځینې وسلوال حمله کوونکي یوې ودانۍ ته هم ننوتي دي چې د افغان ځواکونو ورسره د وخت نښته دوام لري. په همدې حال کې افغان طالبانو وین زبی الله مجاهد د حمله زیمواری په غاړه اخیسته ده. چارواکی وایي چې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو چونکې دغلته ولسی ځایونه دي نو کېدای شي د مرګ ژوبلې ډېر قرباني هم ولسی وګړي. په دې اړه باندې تاسو نور جزئیات او نور معلومات په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته دي او زموږ خبرونه اورئ. موږ به تاسو په دې باندې وخت په وخت نور تازه معلومات درکو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو اوریئ. اوس هم راځي یو نړیوال رپورټ. ورشو د امریکا او روس ولسمشرانو په خپلو کې د شام او اوکراین د حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. روسي چارواکي وایي ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په شام کې د جنگ بندۍ په ټینګښت او د جنیوا د سولې د خبرو په اهمیت ټینګار کړی او د دې بحران د ختمولو لپاره یې په سولیزو لارو چارو زور راوړی دی. په دې اړه د اجمل اند رپورټ.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په دې ټلیفوني خبرو کې پر دې سلا شول چې د سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي به د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو او دفاع وزارتونو له لارې زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو ولسمشرانو خپلو کې ګڼې خبرې کړي چې پکې د سوریې او اوکراین پر شخړو غږېدلې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي مسکو باید خپلې ژمنې عملي کړي او که داسې وکړي له هغې انزوا به راووځي چې په خپل ګاونډي هیواد اوکراین کې د لاسوهنې له کبله ورسره روسیه مخ ده. بلخوا کرملین په یوې خبر پاڼې کې ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر پوتین د داعش له وسلوالې ډلې او النصره جبهې چې د القاعده سره تړلې ډله ده څخه د منځلارې اپوزیسون د فاصلې پر اړتیا او له ترکیې څخه سوریې ته د وسلوالو او وسلو د بهیر پر بندېدو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس وایي روسیې څو ځلې د ترکیه او سوریې ترمنځ د پولي پر سر د وسلو او وسلوالو د وختو مسله راپورته کړې. مسکو ویلي له ترکیې څخه وسلوال سوریې ته د جګړې لپاره نه نوزي. د کرملین د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو په جنیوا کې د سوریې د سولې د راتلونکو خبرو په ارزښت او په سوریه کې د اوربند په ټینګښت هم ټینګار وکړ. د کرملین خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر پوتین څخه د کیمډیوس په نوم د هغه امریکایي تبه خوشی کېدو له کبله مننه کړې چې په سوریه کې نیول شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې روسیه په سوریه کې د دې امریکایي وګړي په خوشی کېدو کې رول درلود. د امریکا او روسیې ولسمشران په دې ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم غږېدلې. د کرملین خبر پاڼه په دې اړه وایي ولسمشر پوتین په دې خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په اوکراین کې نوی حکومت به د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره پاخه اقدامات ترسره کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو راځي. اوس اونیز خبرونه پام کوه درواورو چې زموږ همکار امان الله ناصر تاسو ته جوړ کړی.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو او د نیب زدا سیاست دانانو په ضد کې راغلی د ملک ناپرسان حیران او پریشان او اوریدونکو ستاسو د نوري حیرانی او پریشانی د پاره را ورسېدی. د رنگارنګ خبرونو د تلوار او د داسې ترخو راپورونو لکه نسوار سره ګورګین جمال المعروف او مصروف مرچکه. نن سبا د ملک ناپرسان د اپوزیشن او د حکومتي ادارو لکه دومره اوګدي شوی دی چې مدام یو د بل پلکه پخیګ دی. اپوزیشن والا وای چې حکومت کې دم پر پاو آ گیا. حکومت والا وای چې اپوزیشن کې دم پر پاو آ گیا. نو پدې هلې یو چې تاسو به هم د چا پلکه درې دلی نه یاست او کاغه لکه چندلې وي نو تاسو به ویری دلی نه یاست. په قطر کې به مذاکرات کیږي او کنه په انتظار انتظار به جړی دلی نه یاست. د اورنج ټرین او یلو بس په بیس کې بلی ونی شوی نه یاست. د کرکټ ټیم به جوړ شي او کبه نور پرور شي دغه فکرونو به گنجه کړی نه یاست، انډیا او ملک ناپرسان به سره جوړیږي، او که به دغه رنګ د کولنګي چرګانو رنګ سره جنگیږي، دغه پریشانی به لغاخونو نه خلاص کړی نه یاست، او دا ډوک سره به په جنگ کړی نه یاست. او ملګرو ګرمي بیرته راغله، بیا به بجلی نه وي، بیا به مچران وي، بیا به ګرمي وي، بیا به مچان وي، دغو خیالونو به له اوسه لا په ډینګي بخار اخته کړی دی. نو ګرانو او په بیلو بیلو پارټیانو کې راګیرو او د بیلو بیلو سیاستدانانو و بیل بیل ډول او سرنا ته پاتن ملګرو، یوه پارټۍ بله جوړه شوه، د مرتضی جمال پارټۍ. مولانا فضل حیران بیا لګیا دی یو درجن پارټیانی، هغه پارټیانی چې ټول عمر یو په بل پسې پروپیګنډا او ډنډا چلوي، هغه یو درجن پارټیانی یو ځل بیا سره یو ځای کوي. د دغو نو او زړو پارټیو څه ګټه او څه فایده؟ زمونږ سینیر تجزیه نگار ښاغلی بیکار خان بیروزګار صاحب دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې زمونږ د سینیرې راپور چکی مستو تکی چکری سره چای شړپی او په حالاتو د خپلې چوربتۍ رڼا اچوي. که تاسو هم څه سوال لري نو ټلیفون نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000000.
بیکار خان بیروزگار صاحب سلامونه. بیکار صاحب پروگرام لایو ده.
او سوری پاسل کی د دومره عمر ورسته په دومره مزیدار چای باندې پیښ شو يم چې خوندې وکړو ولا.
او ته پریګ د مړه د چای خلګي اوري.
ته پریګ د مړه خلګو پوره ملک په یو سا کې تیر کړو، ته مونږ د خوارو زارو چای ته نه پریګ دی چې تیر کړو.
او هو ځواني مرګیه، ټول عمر دی په پریس کلب کې په پردوی چایو او د وزیرانو په بسکوټونو او په لفافو تیر کړو. نوې پاټه جوړه شوې ده د مرتضی جمال، په دې باره کې ستاسو خیال دی؟
جوړه شوې دي، درې سلوري دي نورې جوړې شي. څومره چې پاټیانې ډیریږي د غومره به دعوتونه جلسې او جلوسونه ډیریږي، زمونږ روزګار او راپورونه به ډیریږي.
ډیریږي چېرته؟ خو هغه د فضل حیران صاحب یو درزن پاټې سره یو کوي او سره جوړوي هم.
اے تو تکو څنګه خبرې کوي؟ دا ملک نه پرسان دی، دلته شیان ماتېدی شي، سرونه ماتېدی شي، زړونه ماتېدی شي، لاسونه او خپې ماتېدی شي، پاټیانې ماتېدی شي، خو سره یو کېدی نه شي. یاد دی نشی د مخم ایم ان ای جوړ شوی و چې سره وې ځای کې دی لس پاتیانی وی، او چې سره ماتې شوی سوار لس پاتیانی ترې نه جوړ شوی. څوک حقیقي، څوک نظریاتی، څوک بلدیاتی.
نو ستا مطلب دا دی چې دا به بیا هم نه سره وچلیږي؟
زمونږ د سیاسي خلکو اتحاد د چنجوخو د ترازو مثال لري، چې یو ترازو ته اچوي هغه بل ټوب کې بار، چې هغه بیرته ترازو ته کې هغه دریمه جمع کې. دا نشی سره یو کېدی.
نه نه بیګر صاحب، څو ځله سره یو ځای شوي خوم دی.
مڼې د یو څه وخت د پاره خو غله هم سره یو پاټې شي. اصل یو ځای کېده خو هغه وي چې د مال د تقسیم په وخت سره یو ځای شي. اصل جنگ خو د مال غنیمت په وخت شروع کیږي یا د مال حکومت په وخت شروع کیږي؟
نه نو دا تاسو صحافیان خوم یو د بل مخالفت کوي کنه، تاسو ولې نه سره یو ځای کیږي؟
اے تو تکو وای چې څنګه یا با هغه رنګ یې کبا. زمون په ملک کې چا اتفاق سره کړی دی؟ د کرکټ لوبغاړي یو د بل مخالف، سیاستدانان یو د بل مخالف، په کور کې خواخی او انګور، په کلی کې تربور د تربور، مولا د میا، میا د ملک او ملک د خان مخالف. نو که بیګار خان د کالم نگار خان او کالم نگار خان د راپور علی خان مخالفت وکړو، نو سو شو اسمانو نړیدو. ته ما نه ګورې، ټول عمر مې په بیکارۍ او بیګارۍ کې تیر کړو. نه مې پریس کلب والا صافی منی، نه مې حکومت صافی منی، او نه اپوزیشن والا دانه راچوي.
اغنور بیرونی او اندرونی دورو تم بیای و دونه او کوزدو تا هم غواری نگران گورنران مشیرانی هم لگوی
دا خدای پارده دا صافی و دا کرکیت دا بور دا چرمینه سه تعلق حال تا همو لگوی
او مونگ چول او رز خویا لخ پل زاده مچان شدو که آغا نوی دا کروزان اسپگی ورگور نور سو
دیو آوریدین کوی تلیفون دیدا باورو
وای اورا چول عمر مو پاوریدو تیر شو ریڈیو اورا دا بیگم فرمایشو نو اورا غیبتو نو اورا دا بوزیشن حکومت تکریرو نو اورا آرازی دی دا تلیفون دیم راش
حلو سوک تاسو لکم زینا
تو تا کو بچیا ز تبا علی خان خبری کوم دا برباد آباد نا دا دغه بی بخت بیگار علی خان بی روزگار پلاری اما
مون تاسو تا خراغلی وایو سوی لغواری بابا جی
ای تو تا کو دغه بی بخت تا یو چا نسیاتو کا ور تا لگ دروغ شروع کا دا حکومت چمچگیری شروع کا دا اپوزیشن ڈرائیوری شروع کا دا دوارو پا اکی کالمو نولی کا پا بدل کی دو دری وی ای پی پلاتو نوالا دا رشتیا پریگ دا منا دا نورو پا گورونو کی چرگانوی او زمون پا گور کی همیشه علوگان
دیر منانا جی سزواب ورکوه
سزواب ورکم تو تکو دا زما سر وینه سنگ صفاخ کاری
او لکه کدو یو ریخته هم نستا باندی
دا کدو نو پرده دا سی ویختان و لارو لکه دا شاروخ خان زما ریختیاوه او دا خلگو چاپیری با چاپیرو چاپیرو که دا غده دا سر نه دا ورو پیده را جوڑکلا
نو تخون دروغ شروع کلکه نه ورک چمچه گیری تا زور والا لبین که پور جوڑ که یو غط کور او پور ماف که پزور
بس تو تکو اسمام فیصله کرده چی ورکوم با دروغ و تا زور دا ازب اقتدار پا جهاز که بشم سپور تور بکرم سپین او سپین بکرم تور غل بکرم علامه او علامه بکرم چور زمیر بکرم امر او وزیر بکرم دا تمتایی رور دا زنداباد او پایندآباد بجوڑ کم شور دا چول و پاتی جنده بکیگ دم پکور داغی پاتی دا بجگ کم چیوی دا کمی زور حقیقت تا باور کرم اور او بس بس ده تو تکو زیاد شما لبی روزگاری او بیگار نبور بور او بور لغم شم تور تور سکور نبوائم رختیا نور پجرامی دی پلار و مور راکه او خکب گرمی چای او دری سلور بسکوت نور
نو ملګرو داو یو صحیح صحافی چې وګي او بیکاری ترینه جوړ کړو چور خو مونږ به رښتیا وایو که په څټ کې چاپیړي خورو که مو په سر ویښته پاتې کیږي شپږ اووه یا څلور دا ریډیو کمال دی هر صحافی دی دا اورېدونکو د زړه ټکور او د رښتیا مشال په لاس کې روان دی د یو روښان منزل په لور نو ګرانو او لډیرو دروغو نه تنګو اوریدونکو دا وخت مونږ سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن ته دعوت ورکړی دی ښاغلی رښتیا خان رښتیا ګوی ته د ځوابونه او ستاسو ټلیفونیک سوالونه ټلیفون نمبر تاسو ته معلوم دی 000 شونه شونه شونه
رخ دے خان صاحب سنی میں بے روزگار دے نہ پکور کی اڑشتا نہ لوگنشتا
پکم کور کی چی الوگان ناسوی حل تا اڑا او الوگان سنگرات لیشی
الوگان سمت لب
تو لورز بایر دا گاوندیانو سر پکور کی دا کچنیانو سر پا جنگی سڑای ستار ازینامی او جرگی اکڑی او که کار اووی اولم پسا پیڑا بیاو ایس چی ریختیا خان ریختیا ہوایا موسیقی
ریختیا خان سیبا و ریختیا خان سیبا دا زما ام پی او امنی دواړه کار نکی
هغوی خو کار اوکی ستا دماغ کار نکی بد دماغ
څه مطلب
چې ووټونه دي خرڅول جیبونه دي ډکول او نسونه دي هم ډکول نو اوس ولې کار غواړې بې ایمانه اخ دغه دې بیا وایي ریختیا ووایه پام کوه پام کوه سپین ریختیا مه وایه لږ یې پالیشوه بیا یې وایه هو پام کوه کنی درله چاپېړه لوی پام کوه پام
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي
موسیقی استادان پا سحال دا
ایوارڈو نا ملاو شده بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران سکوی
30,000 روپے پر مند باغو ترکو
پر هر سر سربیرا حل زلے روانی دی ڈلے ڈلے زوانانو هم هنر تا مخه کرے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لار دا تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال رادیو
کبھی براش دل جان پتو کی دب کا کبھی براش دل جان پتو رشو کی د جہان دیہات رتونا د جہان دیہات رتونا ددک مند جہان دیہات رتونا ددت مند پاسینو کے دل سا کبھی براشا دل جان پتو رشکو کی جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دردمند